یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو شاوخوا 12,000 هغو کارکوونکو دوسیې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته استولی دي چې په دنده کې په غفلت تورن دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل یم او د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
ملګری ملتونه وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي، خو په دې برخه کې په لا زیاتو پرمختګونو ټینګار کوي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا ایالت په یوه پوځي اډه کې د وژل شولو کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه، او په پام کې ده چې نن د اوکراین او روسیې ولسمشران په پاریس کې سره وګوري. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، ملګری ملتونه وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي، او په دې برخه کې لا زیاتو پرمختیاو باندې ټینګار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما دا خبره نن د فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې کړې. په خبر پاڼه کې د افغان حکومت د یو لړ هغو اقداماتو ستاینه شوې چې د یوناما په وینا د فساد د معافیت د ننګولو لپاره یې پورته کړي. د یوناما دا خبر پاڼه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامی چې امامود لخلې وایي ملګري ملتونه د هغو حقوقي کړنلارو، پالیسیو او بنسټیزو پرمختګونو هرکلی کوي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې افغانستان لیدلوری پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه سره لدی چې فساد په دوامدار ډول د افغانانو رسنۍ ژوند اغېزمنوي او پر دولتي ادارو عامه باور کموي، ډیره مهمه ده چې همدا اوس د قوانینو په عملي کولو تمرکز وشي او له فساد سره د مبارزې د هوډ د څرګندولو په خاطر له هغه کسانو سره حساب کتاب وشي چې سرغړونه کوي. ملګری ملتونه وایي د جزا د نوي قانون اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د فساد په وړاندې د مبارزې د قانون او د 2018 کال د فساد پر ضد د ستراتیژۍ په ګډون د فساد په وړاندې د افغان حکومت د پورته شو ګامونو ملاتړ کوي. ملګری ملتونه همدارنګه ویلي افغانستان کې هغه امنیتي وضعیت درکوي چې قاضیان او څارنوالان په کفالیت کوي، خو په وینا یې د فساد پر ضد عدلي مرکز لا په لویه کچه د فساد په مخنیوي کې اغېزمن کار نه دی کړی. د ملګرو ملتونو په وینا د اداري فساد په اړوند څېړنو په اړه د نیولې او 1000 پام وړ شمېر امرونه او له هېواده بهر د نه وتلو یا ممنوع الخروج حکمونه تر اوسه نه دي عملي شوي، او ډېر محکوم شوي هم په جزا نه دي رسېدلي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د افغانستان د 3 کلنې جګړې لپاره یواځینۍ حل لاره د افغان حکومت، طالبان او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. هغه دا خبره د فاکس نیوز له ټلویزیوني شبکې سره تیره شپه په یوه مرکه کې وکړه. د امریکا دفاع وزیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې امریکایي مرکچي پلاوی عملا نن د درېیمې ورځې په مخه په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا ایالت په یوه پوځي اډه کې د وژل شولو کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس په حواله شاهزاده سلمان ولسمشر ټرمپ ته ډاډ ورکړ چې سعودي چارواکي به له تحقیقاتو سره د مرستې لپاره له امریکا سره هر ډول همکاري کوي او ټول معلومات به ورسره شریکوي. تحقیقونکي فکر کوي چې د سعودي عربستان د هوایي ځواک یو محصل تیره جمعه په یوازې توګه د فلوریدا په پوځي اډه کې په ډزو 3 کسان ووژل او 8 تنه نور یې ټپیان کړل. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بي آی پرون ویلي چې د سعودي عربستان دغه 1 کلن وګړي محمد الشمراني وروسته په ډزو ووژل شو. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون ویل چې ټولو وسلوالو ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې پر 2 شیانو بیا غور وکړي. په پوځي اډو کې امنیتي تدابیر او د هغه بهرنیو سرتیرو ښه څېړنه چې امریکا ته د پوځي روزنې لپاره ورسي. په پام کې د نن د اوکراین او روسیې ولسمشان په پاریس کې سره وګوري. د ولادیمیر زیلنسکی او ولادیمیر پوتین خبرې د اوکراین په ختیځ کې د روانې پوځي شخړې پر حل متمرکزې وي. په دې شخړه کې له 2014 کال راهیسې تر 10,000 زیات کسان وشل شوي. دواړه ولسمشانو دغه خبرو ته چې د نورماندی فارمټي بولي د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدر اعظم مرکل زمینه برابره کړې. دا بل 2014 کال وروسته لومړی وار وي چې د اوکراین او روسیې رهبران خپلو کې خبرې کوي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ پر روانه شخړه کې خپل مستقیم دخالت نه مني، خو روسیې بیا هم بیلتون غوښتونکو ته پوځي، اقتصادي او سیاسي مرستې برابرې کړي چې دا پخپله د روسیې مستقیمه مداخله ثابتوي. چارواکي وایي د اوکراین د بندري ښار او د سپه یو تخنیکي کالج کې د اورلګیدنې په پیښه کې د مړو شمېر لسو ته ورسید. په اوکراین کې د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې پرون وویل ژغورونکو 15 مړي نړیدلې ودانۍ پیدا کړې او یو ټپي شوي ژغورونکي په روغتون کې ساه ورکړې ده. اور د اودیسه د اقتصاد او قانون کالج په درېم منزل کې په یو هوټل او رستوران کې تیره چهارشنبې بل شو.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هغو 2,000 کارکوونکو تورونه به وڅیړي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې په دنده کې په غفلت تورن دي. په نورو موضوعاتو کې، په جلال آباد ښار کې نن یو شمېر ښځینه فعالانو د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې پر خپلو اوږو هغه تابوت ولېږداوه چې د دوی په وینا د ننګرهار د امنیت جنازه ده. د کونړ اوسیدونکي وایي د ډیورن بلې غاړې ته له خپلو عزیزانو سره تګ راتګ د محدودیتونو له کبله نشي کولی.
لارې موږ ته کمې بندې شوې دي، ویزې هم په اسانه باندې نه میلاویږي غریب غربه خلکو ته. د غاښې پاس او ناواپاس دا لارې بندې دي، موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاصې شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د عراق په پلازمینه بغداد کې نن پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګېدلي دي. نور مطالب هم لرو او په وروستۍ برخه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړي راپور اورېدو ته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له موقتو کارکوونکو څخه د شکایتونو څیړنه د دې ادارې صلاحیت دی. د انتخاباتو شاوخوا 2,000 کارکوونکي د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ترڅ کې په دنده کې په غفلت تورن شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د خپلو دې کارکوونکو د سرغړونو اړوند اسناد او شواهد هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته استول کیږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل استودیو فیروزه عزیزی را سره ده. فیروزه
مننه تکل صاحب. د افغانستان ولسمشر لانجمنې چاکنې په داسې حال کې چې انتخاباتي ستونزې ورځ بلې ته په زیاتېدو دي، انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 2,000 زیاتو کارکوونکو تخلفات نه مني او وایي چې دغه کمیسیون د عدلي بنسټونو او ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ د منځګړیتوب حیثیت نه لري. دغه کمیسیون ویان قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل 90% هغه کارکوونکي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معرفي شوي موقت کارکوونکي دي او د انتخاباتي قانون له مخې د هغوی عزل او څیړنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت دی. دی وایي هغه شکایتونه چې ثبت شوي هغه د دغه کمیسیون د موقتي کارکوونکي دي. خپل د ټاکنو کمیسیون دند لري هغه کارکونکو چې پر انتخاباتي جرمونو تورن دي منفصل او عدلي او قضایي ارګانونو ته ورس پري ځکه موږ نشو کړای د واسطي وکړي وسو. بل مسله دا چې موږ له 2,000 کسانو ته دوسیه باید جوړ کړو او باید اسناد موجود وي چې د دوسیه جوړ شي. خو دا څېړن ته اړتیا لري. د دغه کمیسون په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسون آن واضح کړی نه دی چې دغو کارکوونکو څه ډول تخلفات او غیر قانوني کړنې کړي دي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دارالانشا غوښتي وو چې ټول هغه کارکوونکي چې په ولسمشرۍ ټاکنو کې پر سرغړونو او ټاکنیز جرایمو تورن دي وپیژندل شي او شکایتونو کمیسون ته دې معرفي کړي. یوه ورځ وړاندې هوا عالم نورستانۍ له معترضو نوماندانو سره د ناستې په څنډه کې وویل چې 2650 هغه کارکوونکي چې د میزان میاشتې په شپږمه ولسمشرۍ انتخاباتو کې یې انتخاباتي سرغړونې کړي دي، ټاکنیزو شکایتونو ته یې اور معرفي کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټاکنیزو شکایتونو ته د رسیدنې کمیسون دوی ته د محکمې حیثیت لري او که د دغو کارکوونکو په اړه ستونزه یوازې د شواهدو او اسناد وي، چمتو دي چې د اسناد برابر کړي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته یې وسپاري. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی دا وایي موږ به له جزئیاتو سره اسناد د ټاکنیزو شکایتونو ته وسپارو. له 90% لوړ زموږ کارکوونکي موقت و چې اوس موږ شکایتونو ته د رسیدنې البته د شکایتونو کمیسون ته ورمعرفي کړي دي. د شکایتونو کمیسون موږ ته د محکمې حیثیت لري، خو په هغه صورت کې چې موږ پورې اړوند وي د لوایحو او طرزالعمل پر اساس به پرېکړې وکړو. پر انتخاباتو یو شمیر د څار بنسټونه وایي د دې لپاره چې د ولسمشرۍ انتخاباتو پایلې د ولسی جرګې انتخاباتو د پایلو په شان د مشروعیت په اړه له پوښتنو سره مخ نشي، اړتیا ده چې لومړی انتخاباتي کمیسیونونه د ټاکنیزو سرغړونو او جرمونو برخلیک روښانه کړي او بیا د لومړنۍ پایلې اعلان کړي. بله تکل صاحب،
ډېر زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي و چې له کابله د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو پر سرګندونو راپور ورکاو چې وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هغو 2000 شاوخوا 2000 کارکوونکو تورونه به وڅېړي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې په دنده کې په غفلت تورن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. همدشبه یو عجل خبر لرو قدرمن اوریدونکو، له هلمند ولایت څخه د ازادی رادیو خبریال الیاس دایی د تلفون په مستقیمه لیک را سره دی او په نادلی ولسوالی کې د هغې چودنې جزئیاتو په اړه معلومات راکوي چې تقریبا 2 دقیقې مخکې شوې ده. و به ورو چې دقیقا څه وخت دا چاودنه په کوم ځای کې شوې ده. دای صاحب،
تکل صاحب ډېره مننه. چې تر اوسه بجو وروسته په نادلي ولسوالۍ کې د یو دېرش غربي او لچک سیمو ترمنځ د جاسله په مربوطات کې د ملي اردو پر یوه ټولۍ باندې سره د هلمند د والي ویان د عمر ځواک پیښه تاییدوي. وایي چې دغه حمله د موټر بم حمله وه، د مازدا موټر په واسطه شوې ده. دوی یوازې د دوو تنو د ملي اردو د دوو تنو د ټپي کېدو خبره کوي. اما یوې سرچینې چې نه یې غوښته نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې 8 نفره د ملي اردو وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي. خو څو شېبې وړاندې 215 میوانکو یو خبر پانه تر رسنیو او خاص ډول ازادي راډیو ته راورسېدل چې په کې ویل شوي وو چې د برید په سیمه کې اوس هم خلخال ډزې روانې دي. دقیق معلومات نه کېږي، خو دوی یوازې د ملي اردو د دوو عسکرو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. البته د دې پېښې پره څو شېبې مخکې وسلوالو طالبانو په غاړه کښې ده او د کمانډوي سرتېرو او د ملي امنیت د خاصو ځواکونو چې سنګوریانو باندې مشهور دي د دوی د وژل کېدو خبره کړې چې عمر ځواک جمع 215 میوانکو اردو دواړه دغه خبره چې طالبانو کړې ده نه مني.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی و چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د یوې موټر بم حملې په اړه جزئیات راکول. په دې پېښه کې تر اوسه پورې چارواکو د ملي اردو د دوو سرتېرو مړینه تایید کړې ده. په دې اړه نور جزئیات به د ازادۍ راډیو په راروانو خپرونو کې تاسو ته وړاندې کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شپ مرسلین ارسلات غوښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
په هیواد کې د غنمو د کموالي په اړه د افغانستان د خوراکي توکو د اتحادیې خبرداری د دغه اتحادیې مسؤول فضل الرحمن وایي که حکومت د سیمې له هیوادونو څخه د غنمو او اوړو د پیرلو لپاره اقدام ونه کړي دا امکان شته چې په سږني ژمي کې افغانان د غنمو له کموالي سره مخ شي. مکچګورو په نړۍ کې هم څه ناڅه د اوړو د کموالي ستونزه موجوده ده. موږ په دې برخه کې د دولت توجه غواړو او که دولت پام ونه کړي نو د اوړو په برخه کې به له ستونزو سره مخ شو. هغه زیاته کړه چې اوس مهال افغانستان یوازې له قزاقستان څخه غنم او اوړه واردوي او پاکستان چې پخپله د اوړو له کموالي سره مخ دی افغانستان ته یې د صادراتو لړۍ درولې ده. خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سږکال په افغانستان کې د اوبو او للمي غنمو حاصلات 240% کې لوړ شوي دي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی وایي سږکال په هیواد کې د غنمو حاصلات څه باندې 5 میلیونه ټنو ته رسیږي او د هند لخوا د مرسته شویو غنمو پر رسیدو سره به له نورو هیوادونو څخه د غنمو د پیرلو اړتیا هم نه وي.
د ذخایر استراتیژیک خود یک مقدار غندم داریم 75000
له هند هم زر ټون غنم را رسیدي نو په خپل 15 استراتیژیکو ذخایرو کې هم یو اندازه غنم لرو او د اړتیا نشته چې نور غنم وپیرو. افغانستان هر کال 6 میلیونه میټریک ټونه غنمو ته اړتیا لري او د کرنې وزارت وایي چې سکال به افغانستان 900000 میټریک ټونه غنمو ته اړتیا ولري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت پر داسې یو طرح کار کوي چې لمخې به افغانستان وکولی شي د سیمنټو په برخه کې خپل کورنی مصارف په خپل پوره کړي. د قانون او پټرولیم وزارت فیان عبدالقدیر مطفی ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د سیمنټو د تولید داخلي تولیدات او د داخلي تولیدات فابریکې 2000 میټریک ټنه سیمنټو د تولید ورتیا لري او په دې برخه کې د لاډیرو پانګونې سره به افغانستان پر ځان بسیا شي. اغه زیاته کړه چې په دې برخه کې د پانګونی لپاره له خصوصي شرکتونو سره خبرو کې پرمختګ شوی او په نږدې راتلونکي کې به په دې برخه کې د قراردادونو لاسلیک شي. اوس هم د افغانۍ په وړاندې د بهرنی اسعارو بې یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.02 افغانۍ او 50 پوله، د سعودي یو ریال 40 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومنه 8 افغانۍ 25 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري هم 501 افغانۍ.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو اوس هم نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه. نن په بغداد کې په یو پوځي اډه 2 راکټونه ولګیدل. د عراق پوځ وایي چې 6 عراقي سرتیري په دغو راکټي حملو کې ټپیان شوي دي. صفی الله ستانگزی دا موضوع تعقیب کړی او د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه په استودیو کې راسره دی. ستانگزی صاحب، دا راکټي بریدونه دقیقا پر کومه پوځي اډه شوي؟ جزئیات څه دي؟
دغه راکټي بریدونه د دوشنبې په ورځ د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه په یو پوځي اډه باندې لګیدلی دي چې په دغې پوځي اډه کې یو شمېر امریکایي پوځیان او ډیپلوماتان هم میشت وو. د عراق پوځ په یو بیان کې ویلي 6 سرتیري د دوی په دغو راکټي بریدونو کې ټپیان شوي چې له ډلې د دوو وضعیت ښه نه دی. ویل کېږي چې د امریکایي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. ټپیان د عراق د تروریزم ضد یوې وړې ډلې غړي دي چې د امریکا لخوا جوړه شوې او تمرین ورکول کیږي. د عراق د پوځ بیان زیاته کړي چې امنیتي ځواکونو نورې راکټ لانچارې هم پیدا کړې وي او دا ښیي چې د یوې لالوی حملې پلان نیول شوی و. دا په عراق کې په هغو پوځي اډو باندې چې پکې امریکایان دیره دي د بریدونو تر ټولو تازه بیلګه یادیږي.
بله، معلومه شوې ده چې دا حمله چا کړې ده، په څه هدف؟
تر اوسه پورې سمدستي د دغه وروستي برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو د امریکا دفاع وزارت د ایران له ملاتړ برخمنې ډلې د دغسې بریدونو په ترسره کولو تورنوي. د شپږ اونیو په اوږدو کې دا نه هم وار دی چې په عراق کې د امریکا په مرکزونو باندې بریدونه کېږي. امنیتي ځواکونو لږ تر لږه د یو برید پړه د تهران له ملاتړ برخمن په یو قوي سخت دریځ یا ملا کتیب حزب الله باندې اچولی چې د واشنگتن لخوا هم په تور لیست کې شامل شوی دی. ایران په عراق کې په سخت دریځو اشخاصو باندې په تیره بیا د هشد شعبي په نوم په یوې ملیشي ډلې باندې زیات نفوذ لري او ویل کېږي چې د همدغو ډلو په استفادې باندې هلته نارامیو ته لمن وهي. د امریکا دفاع وزارت فرانس پریس یو چارواکي فرانس پریس ته ویلي چې د راکټونو دغه وروستي برید ثابته کړي چې هشد شعبي ډله ان تر اسلامي دولت ډلې هم امریکا ته یو لوی ګواښ دی. امریکا د همدغې ډلې په لمنځه وړلو کې له بغداد سره ژمنې هم کړي دي. بغداد چې هم واشنگتن ملګری دی او هم تهران ملګری دی اوس دوه لارو کې پاتې دی او اندېښمن هم په همدغه حالت باندې دی. امریکا وایي چې د ایران په منځني ختیځ کې د ایران د مخ په زیاتېدونکي نفوذ د محوې لپاره سیمې ته له 5000 تر 5000 پورې خپل اسکر هلته لیږي او ځای په ځای وي. ایران تازه د همدغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په راپورونو کې ایراني چارواکو امریکا تورنه کړې چې د منځني ختیځ په نارامیو کې لاس لري او په خپل حضور سره دغه سیمه ناکراره کړې ده. هغه څه چې امریکایي متقابل انبرته تهران تورنوي او وایي چې د سیمې څه تورستي ډلې چې دي دغو تر شا د ایران لاس دی او نیابتي جګړې پرې مخته وړي.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د عراق په پلازمینه بغداد کې پر یو پوځي اډه د نننۍ حملې په اړه چې په ترڅ کې څو توغندي پر دې اډه ولګېدل جزئیات مو اوریدل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په جلال آباد کې نن یو شمیر خزینه فعالانو د امنیت د نشټوالي په اړه خپل د انتقاد غږ اوچت کړ. دوی د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې پر خپلو اوږو هغه تابوت ولیږدوه چې دوی وایي د ننګرهار د امنیت جنازه ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره په ننګرهار کې د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده. امیرزای صاحب،
مننه تکل صاحب، سلامونه مې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو وویل، په جلال آباد ښار کې د کور فرهنګي ټولنې په نامه یو بنسټ چې چارې اکثر خزینه پر مخ باندې وړي، دوی د امنیت تابوت په اوږه کړی و، سمبولیک شکل باندې پرې لیکلي هم و چې د امنیت تابوت. د دوی سره چې موږ خبرې وکړې، د دوی په نظر باندې چې هدف یې دا دی چې په ننګرهار کې امنیت نشته، ورځ تر ورځ امنیت خرابېږي، ترورونه کېږي، هدف وژنې کېږي، اختطافونه کېږي. مګر د دوی په وینا باندې چې د چارواکو له خوا داسې کوم اقدامات نه لیدل کېږي، نو دوی وویل چې موږ په دې اړه باندې خپله ناهیلي څرګندوو په دغه شکل باندې، او له چارواکو یې وغوښتل چې په دې اړه باندې جدي اقدامات وکړي.
ډیر زیاته مننه. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای و چې له جلال آباد ښار نه د یو شمیر خزینه فعالانو د اعتراض په اړه جزئیات اورول. دوی د امنیت د نشټوالي په خاطر پر چارواکو انتقاد وکړ او نن یې یو تابوت پر خپلو اوږو ولیږداوه چې دوی ویلې د ننګرهار د امنیت جنازه ده. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. امید زهیرمل د نن چاپ ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي دي.
هشتي صوب نه دولتي ورځپاڼې په خپل سرلیکنه کې د سیاسي کانفرنس او بیا په سیمه کې د افغانستان اړیکو ته اشاره کړې او لیکي د سیاسي کانفرنس د دې لپاره جوړیږي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د سازمان شویو جرمونو د راکمولو، د سوداګرۍ پراختیا او ترانزیت په برخو کې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې لا پیاوړې شي. ورسپانه لیکي، افغانستان ته د امریکا پر اتک سره لسمی سربیره د نړۍ ډیری هیوادونو په افغانستان کې د متحده ایالاتو له پوځي حضور څخه ملاتړ وکړ، خو اوس یو ډیر شمیر یې له ماموریت سره مخالف دي. ورسپانه زیاتوي، اوس ښکاري چې نه یوازې د سیمې هیوادونه له امریکا سره ستونزه لري، بلکې سیمه ییز رقابت د دې سبب شوی چې افغانستان د سیالۍ مرکز وګرځي ځکه اوس سیمه ایز قدرتونه د افغانستان په اړه د نظر یووالی نه لري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د آسیا زړه کانفرانس د سولې خبرو لپاره یو ښه فرصت بللی دی. ورځپاڼې په خپل سر لیکنه کې لیکلي، په استنبول کې د آسیا زړه کانفرانس داسې مهال جوړیږي چې د سولې لپاره هڅې له بل هر وخت چټکې شوي او له امریکا سربیره د سیمې هیوادونو د افغانستان په مشرۍ له بین الافغاني خبرو ملاتړ اعلان کړی دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي، د آسیا زړه کانفرانس یو فرصت دی چې په سیمه کې د پاکستان په لاس روزل شوي ترهګري وڅېړل شي. افغانستان چې د سیمې د وصل پټیکې بدل شوی لا به اهمیت ته اشاره وشي او د سیمې هیوادونه به لا متوجه شي چې د افغانستان له لارې کولی شي په اسانۍ سره نورو هیوادونو ته خپل توکي صادر کړي. سرخط نه دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرلیکنه د ولسمشرۍ ټاکنو ځنډیدلو پایلو ته ځانګړې کړې. ورځپاڼه لیکي، داسې مهال چې په افغانستان کې د ټاکنو د کولو اړوند ادارې شته، زیاتې پیسې پرې مصرف شوي خو بیا هم ښکاري چې د منلو ظرفیت لا تود شوی نه دی. ورځپاڼه زیاتوي، نږدې دوه لسیزې وشوې چې په افغانستان کې ټاکنې کېږي خو هر ځل له جنجالونو سره مخ وي، یا کمیسیونونه دومره غیر مسلکي عمل وکړي چې پکې د حکومت مداخلې ته زمینه برابره شي او یا یې پایله نه منل کیږي. د ورځپاڼې له قوله، د افغانستان د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د پایل ځنډ دې ته زمینه برابره کړې چې یو شمیر سیاسي کړۍ له همدې ټکي ګټه پورته کوي او ښایي چې د ولسمشرۍ ټاکنې بې اعتباره دي او باید موقت حکومت جوړ شي. د ملي ارمان نه دولتي ورځپاڼې هم د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو موضوع راخیستې او لیکي، د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې ګراوګان نیول شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي، ښکاري چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د بحران یوې نوې مرحلې ته ننوځي او د پایلو د اعلان ګراوګان نیول د افغانستان ستونزه نوره هم زیاتوي. ورځپاڼه وړاندیز کوي چې ښکیل لوري باید د ټاکنو پایله ومني او په هغه څه چې له وړاندې یې هوکړه کړي پخلا شي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د کونړ ولایت د سرحدي سیمو اوسیدونکو وایي چې د ویزې او نورو محدودیتونو له کبله د ډیورند کرښې بلې غاړې ته له خپلو عزیزانو سره تګ راتګ ورته ګران شوی دی. دوی وایي امنیت د اغزن سیم په لارو کې د ماینونو په فرشولو او د ولسونو په جدا کولو نه ټینګیږي. روحلا انوري او د موضوع نور تفصیل.
د کونړ اوسیدونکو وای په خوای په اسانه د ډیورند کرخې دواړو خواوته تګ راتګ او د یو بل په مړی ژوند کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستان د ډیورند په فرضي کرخه اغزن سیمونه لګولي او د ویزو په ورکړه کې یې سختي راوستي، له دوی هر څه پاتې کړي دي. قاری عبدالواحد وحدت او قیام الدین وای
کلونه وشول چې لارې بندې نواپاس او دغه خلار بنده د اورتاغ طرفونه چې کوم دي ټول بندې، نو موږ هغه یو قام یو غم د یو درد دی. نو په دې کې موږ ته ډېر ستونزې او تکلیفونه دادی چې هغه الته بند پاتې دي، موږ دلته بند پاتې
لارې موږ ته کومې بندې شوې دي. ویزم په اسانه باندې نه ملاوي کې غریب غربا خلکو ته دغه پاس او نواپاس دا لارې بندې دي، نو دواړه طرف ته مشکل دي. موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاص شي. اخوا او دیخوا دوان طرف تا یو خلق دی رشته داری لری، یو بل سر تگ را تگ لری. منگا هیل دا حکومت نداده چه دا لاره منگ تخلاسی که
دوی وی پخوابا دا نواپاس غاخی کندو بینشی او دو کلام للارو هر ورز پلسگونو موترو او پزرگونو کسانو تگ را تگ او سوداگری کولا، خوص دا طول لاره شاری پرتی دی. خلق وای د فرضی کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه سره په اغزنو سیمونو او نورو کارونو نشي جدا کېدی. د کوزی پښتونخوا د باجوړ وسیدونکې مولوی خانزی بوای د لارو بندېدو او د حکومتونو د سختو پالیسیو لامل یې د کونړ وسیدونکو سره اړیکې کمزوري شوي او سوداګري لمنځه تللې ده.
دا تاریخی لاری دی، زمنگ مشران و بدی لارو بانی تجارت کو کاروبار کو کابل مزار تر سمرقند بخارا پوری دغه لاری د کاروبار د پاره د تګ را تګ د پاره په هر شکل بانی تړل شوی دی. اته پیسه د ولس د غریبۍ د خوارۍ د لاسره دی. سیمینه بار د ملک په نورو خرونو کې خواري مزدوري کوي چې دغه تجارتی لاری چې دادی کولاو کړی شي، هغه ته د پاسپورت نه هم استثنا ورکړی شي د تګ را تګ د پاره.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل دوی نه غواړي چې د کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا شي او اوس یې بیا کوښښ پیل کړی چې د نواپاس او دو کلام لارې پرانیزي.
پاکستان حکومت او دولت دواړه مصمم دي چې هم په دو کلام کې لاره پرانیزي، یوې دپاره په ټولو مسایلو بوخت دي چې لازم دفترونه شعبې چې دي هلته جوړې کړي، په دغه نه مصروف دي. امنیت شورا، وزارت خارجات او خپلو نورو ادارو ته موږ ته مسؤلیت سپارلی ده. هم د دواړو لارو د خلاصولو تصمیم ده، هم د دو کلام او هم د نواپاس.
د ولسی وګړو په څیر د نېشنل پارټۍ او پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر مشرانو هم د پاکستان لخوا دغه سخت دریز غندلې او ترې غوښتي چې د افغانانو پر مخ دې لارې نه تړي او خلکو ته دې اجازه ورکړي چې بې پاسپورټ او بې ویزې سفرونه وکړي. دوی وایي د خلکو په جلا کولو، د دروازو په بندولو، د اغزن سیم په غځولو او په لارو کې د بمونو په خښولو امنیتي ستونزې کمیدای نه شي بلکې سوا کېدای شي. تر اوسه د پاکستان چارواکو د خلکو د یادو ستونزو د حل کولو او د افغان حکومتي مسؤلینو لخوا د لارو د پرانستل کېدو د خبرو په اړه څه نه دي وایي.
د غرمې دولس بجې او دیر